اف امریکا دیوه ټی وی دی نن د جمعې ورځ د کال 2025 مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبرونو سرټکو ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړی دی که چېرې په امریکایي شرابو یې 50% ټیکسونه اضافه کړل، نو دی به په اروپایي شرابو 200% ټیکس اضافه کړي. د امریکا قانون سازانو ته ډیر کم وخت پاتې دی چې د حکومت د چلیدو لپاره لنډمهاله بجټ د اخیری نیټې نه وړاندې چې د مارچ 14 ده منظور کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ډزبندۍ په اړه د امریکا د تجویز حمایت وکړ او وایي چې په دې اړه د امریکا او په ممکنه توګه د صدر ډونالډ ټرمپ سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي. او د پاکستان د پوز ویاند او د بلوچستان صوبې اعلی وزیر تور لګولې دی چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي برید د هندوستان او افغانستان له خاورې تنظیم شوی. راځو د یو وړې شنډه مینه پاست. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ باندې اروپایي اتحاد هیوادونو ته خبرداري ورکړې ده چې کچري دوی په امریکایي شرابو ناوړه 50% اضافي ټیکس ولګاوه، نو په جواب کې به په دغه هیوادونو کې تیاریدونکو شرابو باندې 200% ټیکس اضافه لګي. د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو نه امریکا ته راوړونکو مالونو باندې د صدر ډونالډ ټرمپ اضافي ټیکس پر ځای کولو سره اړیکه د وخت کوم ځای ولاړې دي. نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام را سره ملګری دی. غیتار کله کو محمد اکرام ستړي مشه
ډیر مننه اشفاق ممن
مننه استاسه محمد اکرام. د اروپایي هیوادونو سره د ټیرپس یا د اضافي ټیکس چې کوم خبره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خبرداري لپاره کړی دا او کده دې سره ورته د دوړو هیو د امریکا او د اروپایي هیوادونو ترمنځ کوم د تجارت یا د ټریډ کوم د غپیوبل د اضافي ټیکس لګولو چې کوم لړۍ روانه ده، کده دې تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې د غلړۍ کوم د تر رسیدلې وس.
اشفاق من دا ورسته خبرداري دي چې ډونالډ ټرمپ وايي چې د یورپی ملکونو چې د اویش ملکونو بلاک ته په هغه کې کم د شراب او بیلابیل قسمونه دي، واین دي، ویسکی دا، سپیریټس دي، پرې ټولو باندې به د 200% لیویز یا محصولات لګوي، کم ته چې ډېر خلک ټیکس هم وايي. ډونالډ ټرمپ ټوټه ان سوشل میډیا باندې ویلي چې چونکی یورپی ملکونو په امریکایی شراب او مصنوعاتو باندې 50% ټیکس لګولې، د دې لوجې په دې باندې دا ټیکسونه لګوي. داغه نه پښتنه مشه و چې آیا د دا واپس کول شي یا کومه اراده لري، نو هغه په جواب کې دا ویلو چې د امریکای سره په تیرو وختونو کې ډیر زور زیاتې شوه دی. هغه ول په انګریزي کې ریپټ اف ټک استعمال کړي دي، د دې لوجې امریکا غواړي چې د برابرې په بنیاد باندې هرڅه وشي. او دا په یو داسې وخت باندې چې ډونالډ ټرمپ په 15 ملکونو باندې په هغه کې یورپی اتحاد ملکونه هم شامل دي، کینیډا، مکسیکو، چاینا، ډېر ملکونه په دې کې شامل دي چې په دې باندې په الومینم او د سټیل مصنوعاتو او د دې سره په یو شمېر نورو مصنوعاتو باندې هم 25% ټیکسونه هغه اعلان کړي دي. خو د دې سره یورپی اتحاد هم په 28 ارب ډالر امریکایي سامانونو باندې چې یورپی ملکونو ته دي په هغه باندې 25% ټیکسونه اعلان کړي دي، او هم په هغه ورځ باندې دوره دی وړاندې کینیډا هم په امریکایي مصنوعاتو باندې 6.5 بلین یا ارب ډالر باندې هم هغه مرا سمره چې امریکا اعلان کړو په سمره سامانونو هغه مرا کینیډا هم 25% اعلان کړی دي. نو د ټریډ وار یعنی د تجارتی جنگ هغه یری لا هم هغه شان دي، په دې کې کوم کمی لا تر اوسه پورې نه ښکاری.
ډیر مننه محمد اکرم تاسو
ډیر مننه کوم
مننه. خبرمن اردن کو د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ باندې غو واشنگتن ڈی سی نه وغه د روس صدر ولادیمیر پیوتن په اوکراین کې د رسبندۍ په اړه د امریکا د تجویز حمایت وکړ او ویل چې غواړي په دې اړه د امریکا او په ممکنه توګه د صدر ډونالد ټرمپ سره نیخ په نیغه غواړي چې خبري وکړي. زموږ همکار بختور شاه سره دا وختي ناسته سټوډیو کې د غینه پوره تفصیل په دغه باندې اخلو. بختور شاه ستړي مشي
مننه کرام دې شپق مننه خوشاله
اوسه مننه تاسو. بختور شاه په اوکراین کې د رسبندۍ په اړه د امریکا تجویز ته روس صدر ولادیمیر پیوتن چې څه اخبارګون خوده کړه دغه تفصیل زموږ ورته کړ.
بالکل ډیره مننه اشفاق. اوریدونکو لیدونکو لپاره به وایو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین کوم چې په سعودي عرب کې د یوکرين او د امریکایي استادو چې کوم خبرې اترې شوې الته چې کوم رضبندې په اړه باندې خبرې شوې یوکرين هغه ته غاړه یې هغه ته خبرګون کې بیا د روس د صدر خبرې اترې راغلي داغه تفسیر راغلي دا پوتین ویلی چې په یوکرين کې د سولې په اړه د امریکای وړاندیز منی خو ځنې پښتنې یا شرطونه هم لګولې دي. دا وایي چې آیا دغه رضبندۍ په سیمه کې د مستقل امن یو ضمانت وی او کنه او د شخړې بنیادی مسله به حل کړي. نو موړي تیر ورځ په بلاروس کې د صدر الکساندر لوساشنکو سره یو غټ خبری کانفرنس ته وی دي چې دغه په دې اړه باندې امکان دی چې د امریکا د صدر ډونالد ترامپ سره هم خبرې اترې وکړي خو غوښتنې سوې کړي دي او پاغه کې و غوښتنه ده چې نړۍ به یوکرين په ناتو کې نه ورګډوي. دویمه خبردار چې ناتو کوم هلې ځلې په مشرقي او مرکزی یورپ کې شروع کړي دي د دغه نه به هم لاس اخلي خو امریکایي او ائتلافیانو بیا د غوښتنې رد کړي. پوتین دا هم غوښتنه کړې ده چې یوکرين بخپلې پوځي هلې ځلې او د بهر ملکونو لخوا چې کوم د دوی د پوځونو تربیت ته دغه به هم ودرې او نورمال کونه چې کوم یوکرين ته مرسته ورکوي دغه به هم ختمه دغه مرسته به هم ودرېږي. دا خبری کانفرنس په داسې حال شوه شپږ چې د امریکای خصوصي استاد سټیو ویټکاف هم ماسکو ته رسیدل او د روس چې کوم صدارتي ترجمان دی ولادیمیر پسکوف ناغه دا خبره کړې ده چې د روس صدر پوتین د امریکا د خصوصي استاذي سټیو ویټکاف سره لیدل کتل کړی دي او سه پیغامونه د صدر ترامپ د پاره هغه ته هم ویلي دي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته یا دغه وینا ته کوم ځواب کړی؟
بالکل. صدر ترامپ تیر ورځ په وایټ هاوس کې خبريالانو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي چې د صدر پوتین چې کوم خبرې وینو هغه ژمن دی چې یعنی د دې چې کوم دزبندی کې دون کې دا هغه ته تیار دی خو وی چې پورا لکه د پورا دغه نه مطمئن نه دی چې ګینه کوم خبرې پوتین کړی دی او د پورا په پورا باندې هغه ته تیار دی. خو صدر ترامپ دلته خبري اعلان ته دا ویل چې د به غواړي چې په دې اړه باندې د دې ته تیار دی رضامند دی ورته چې په دې خبره کې بیا د روس ته صدر پوتین سره نه خپني غلیدل قتل هم کوي. نو موړي خبري اعلان ته دا هم ویلي چې د صدر پوتین سره د غشانت کې د چین د صدر شي جین پینسا او د شمالي کوریا د صدر کيم اون سره نږدې تعلقات لري. خو نو موړي د غندخني رد کړی چې غني دا پښتنه په وښول چې د دې ډز باندې روس ته خو به لکه روس بډاډه شي په نورمال کونو به ورزي ناغه دا وی چې نه روس بداس نه شي کولای او دوی کدا سه وکړل نو پزت به دوی بیا ګامونه اخلي خو و چې دا سه به خبر نه کی.
د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي هغه څه ویلي دي د روس ته صدر دغه وینا په اړه باندې.
بالکل. د یوکرين صدر چې سورز وړاندې په سعودي عرب کې د امریکایي استادو سره هغه دغه خبره ته تیار شوه دی چې د امریکا په مرسته باندې کم منځګړتوب روان دی. دا غوی په منځګړتوب چې کوم خبره اترې روانې ده د ځبندۍ نو وایي چې زه خو دغه خبره اترې یوکرين منی خوده وایي چې تورې لګولې یو قسم لا په میډیا کې دا خبرونه راغلي دي چې صدر پوتین باندې تور لګولې چې د پخپل باندې د خبره ته تیار نه دی چې ګنې په روس کې به د ځبندیو کې د بخنغوان په یوکرين کې بډاس بندیو کې او یاګینه د یوکرينیانو دغه د وجنې چې کوم لړۍ ده به ودرې. د ویلي چې د روس صدر پوتین چې کوم دی د امریکای د صدر ډانل ترامپ نه یریږي نو مخامخ په مخامخ ورته دانی شي ویلې چې زه د جنگ ته غنی تیار دزبندې ته نه مت تیار خو وی چې دی غواړي چې په مختلفو هلو حوالو سره دغه دزبندې د خبرې چې کوم دی د لټول ورکی د خبرې وګدي کی او دغه چې کوم جنگ دی دا روانو ساتي
ډیر مننه په فرصت
مننه شپه
مننه قدر من اردن کو د ډیوا ټی وی یو ساته خبري خبرونه له هم دوام لري موږ سره اوسېږي او زو د ډیوا همکار نشروان خلندر پلوتا د امریکا قانون سازانو ته ډیر کم وخت پاتې دی چې د حکومت ته چلیدو لپاره لنډمهاله بجټ د اخیری نیټې نه وړاندې چې د مارچ 14 ده منظور کړي په سېنات کې د اکثریت ریپبلیکانو مشر سېنټر جان ټیون د زیارت په ورځ باندې مجلس ته ویلي ډیموکراټانو تبا دا فیصله کول وی چې آیا د ایوان نمائندگان نه راغلي د بجټ منصوبه منځوري او حکومت تړي د زیاتې تر اوسه دا ښکاری چې دوی خیال لري چې حکومت وتړي زموږ همکار نو شروان خلندر سره دا وخت ملګری دي نور تفصیل لغې نه خلو نو شروان خلندر سړي مشي تاسو
مننه اشفاق
مننه تاسو نو شروان د امریکا په سېنات کې د مرکزی حکومت د لنډي مودې د اخراجاتو منزورولو لپاره د ریپبلیکن او د ډیموکرات ګوندونو ترمنز خبرې اترې کوم ځای ته ورسېدې
دا وخت چې زه تاسو سره دا معلومات شریکوم نو زما شاته د کانګرس په ودانې کې غونډه هم روانه ده او نن ورځ ډیره اهم ورځ ده نن د شپې 12 بجو پورې سېنات ته دا ضروری ده چې کنه کوم د مرکزی حکومت چلولو لپاره کوم اخراجات دي د هغه منځوري ورکی په دې باندې اوس باس روان دي دا دا د کانګرس چې کوم دوا ایوانو نری او ایوانو نمائندگان دی هاوس اف ریپرزنټیټیو دا غنه د تیر نه سه شنبه په ورځ باندې ریپبلیکن چې کومه مسوده پاس کړی دا هغه په حق کې 211 سوټونه راغلي دي او 213 په مخالفت کې راغلي خو بهر حال هغه ځنه په ساده اکثریت سره پاس شوی رخه دلته په سېنات کې چینند سېنات نه به کومه دغه مسوده پاس کول کیږي کم چې د هاوس اف ریپرزنټیټیو نه راغلي را دا غل لپاره د سېنات کې سل غړي دي ممبران دي په هغه کې ضروری ده چې ریپبلیکن ست د شپېتو غړو اکثریت تر لاسه شي خدا دلته کوم دي سکو هم د ریپبلیکن سره اکثریت ته خو اله یو 50 پورې دینو بیا مرته یا 250 پورې خدا اتو نورو د ډیموکرات د غړو مرسته ورته پکار ده دا وخت کوم باس ما اوس په خپل باندې لایو او ردو چې کوم د کانګرس نه روانو نو پاره کې د ډیموکرات چې کوم دغلطه مشر دی په سېنات کې چک شومر هغه چې پرون کومه ویناګانې کولې یا دینه وړاندې او نن نو لګونه کې پکې ماته فرق ښکارې دو پرون هغه وی چې په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې چې کومه مسوده ریپبلیکن ګوند راوړې ده د هغه مسوده نه په کومه باندې چې زمونږ او دغه ترمنځ خبرې روانې وي نو د مخالفت کو خو اوس چې کومه هغه خبرې کولې نو هغه وی چې دا سرکاري چې د ریپبلیکن او یا د ډونالد ترامپ د انتظامی چې کوم خپل ایجنډا ده چې د وړاندې د ریپبلیکن یو ایجنډا دا وی چې هغه وی چې مرکزی حکومت ته کم وساتلی شي او پاکي ملازمین دي کم وي نو او چک شو مروي چې دا سرکاري چې دیس پلان دا سه جوړ کړی دي چې کنه کدا شټ ډاون او شنو اسه نه چې بس دا دی چې کوم ایجنډر او منسوبه ده چې کنه مرکزی حکومت ته زیات نه زیات کم کی او دی پایبان ډیر تیزه سره کارو کی دا خپل خدشه ظاهر کړ خدای وو نه وی چې کنه د دې په مخالفت کې به ووټ ورکیا په حمایت کې بیا د ډیموکراټانو زنه خلک چې کوم دی هغه دا چې کوم مساوده روړی سېنات ته د دې مخالف هم دی په خپل باندې ریپبلیکن دا وی چې دا هغه چې کوم مشر تاسو په خپل خبرو کوم وی سېنټر جان ټیون هغه دا وی چې دا سه ښکاری چې ډیموکراټان چې کوم دی دا بجټ نه پاس کول غواړي او شټ ډاون کول غواړي نو بیا دلته یو سیاست هم کیږي په امریکا کې او سو کوم دانه غواړي چې کنه زمونږ د وژنه کنه شټ ډاون شو یا حکومت اوتړل شو کنه دا ځکه چې دي کې بیا کم نقصان رسی سرکاری ملازمین ته سرکاری دارو ته نو داغي یو غوندم دا نغواړي چې کنه داغي تور دراغي باندې نیخ پنیغه باندې
مخالف پډل هم د سوالونو لاندې راتلی شي زکه ما هغه ډیر زیات احتیاط کوي نو شروان خلندر صاحب د کلن محاله بجټ منځوري ورنکړې شو نو په وفاقي حکومت او کارکونکو به فوري اثرات شوی
وفاقی حکومت په حق لبانه ګوره د ریپبلیکن د همیش نه دایو د ریس پات شویری چې هغه و چې ولې دومره ډیر اخراجات چې کوم دی په وفاقی حکومت باندې کیږي نقصانات پیدا یې ک مثال ډیموکراټانو هغه د دې مسودې چې کوم ریپبلیکن سېنات ته راوړی دا د دې په حق کې وټ ورن کو دا بجټ پاس نه شو چې تیر کال نږدې یو اشاریه دو ټریلیون ډالر نو د دې به نقصان دا و چې لکونه پښمیره کې یو تیارې شوې د چې ملازمین چې کم دي غیر ضروري ملازمین هغه به کورونو ته واستول شي دغه شان هغه خدمات کم چې وفاقي حکومتونه ورکوي په دې کې مختلف محکمې دي لکه سوشل سکیورټي شو یا د امیګریشن شو یا د پینټاګان شو یا خارجه وزارت شو یا د سنور بلای او شمیر ضروري اهمه مرکزی ادارې دي هغه به تاغي زیاتره برخه به کم دي اوتړل شي کارونه په ټپ ودرېږي بیا ځنې چې کم ضروري دي بنیادی شیان نیچه غیر پاره چکم ده کنه کار کول دی لګونه کې خلک چې کنه ملازمین هغه به پاتې شینو دا خدشه ده چې په لکونو شمیره کې ملازمین چې کم ده هغه فارغ شي او د د د د د به چې کم ده دلته په امریکا کې یو کرایسس یو مسله به دا جوړ کی چې د امریکا خو دغه ادارو سره تړلې چې ملازمین دي هغه په کور کې نه ځکه چې تنخواګانې ورته هم تراغه پورې نه ملاويږي تر څو پورې چې د بجټ چې کوم دی منځوري ورکړی نه وي دا بجټ اصل کې دراصل دغه سرکاري محکمو سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او د کارونو چلولو لپاره بجټ دی نو ضروري خبره ده چې که بجټ پاس نشي نو بیا به سرکاري کارونه چې کوم دي هغه ډېر زیات متاثر کیږي او دریږي به
ډېر مننه نو شو اخر لندر صرف تاسو
مننه مهرباني
مننه اوکراین سره د لنډمحاله وربند په اړه باندې له امریکایي وړاندیز سره په اصولي توګه باندې موافق دي خو روسیا د اوکراین سره د وربند لپاره په کوم شرایطونو یا په کوم شرایطو رضا شوی تفصیل یې په ماسکو کې میشت د نړیوالو چارو څیړونکو شیر حسن حسن د زمون همکار منزه شهید سره شریک کړی دی او دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو
دغه پلان د تطبیق لپاره ځنی خبرې شته او هغه خبرې دا دي چې یوازې په خبرو باندې دغه پلان عملي کول او یا د امر کول نه تطبیقیږي هغه په واقعیتونو کې مشکل دی ځکه چې شاوخوا 2000 کیلومتره د جنگ جبهه ده او په هر شیبه کې کېدای شي چې دغه ډول دزبند مات شي او په هغه کې بیا ملامت او سلامت معلومول ډېر ستونزمنه خبره ده
حسن صاحب خپل روسیې ویلې دي چې دوی به دغه پروسې کې د سولې په خبرو کې او همدارز دزبندۍ کې د ناتو لخوا به دوی سولې ساتون کې نه مني او نه غواړي او دوی په خپل کول شي خو دا یو شرط امریکا هم یې وو ویلي و چې دوی به د ناتو به د دغې ټولې پروسې او د ډزبندۍ مانیټورینګ کوي خو روسیې چې کله دا خبره کړې ده نو آیا تاسو ګڼئ چې په دغه پروسې کې به کومې ستونزې راشي آیا دا به د ستونزو سبب وګرځي دغه مسله هم کنه
بله او تاسو خبره سمه ده سره لدی چې په وروستۍ شیبو کې د دغه خبرې په وړاندې باندې د روسي چارواکو عکس العمل مانه دی اوریدل ولې د دوی په مخکنیو سرګندونو باندې چې تر هغه اندازې زه خبرې هم دوی وایي چې دغه خبره لدی قبل د منلو وړ نه ده چې دوی وایي دغه جنگ ناتو شروع کړی دی اصلا ناتو یې تمویلوي ناتو یې کنټرولوي ناتو استخباراتي معلومات ورکوي د خپلو مصنوعي سپوږمکۍ ولاره کشتی معلومات ورکی او وی سلاګانې ورکی راکټونه تیارې توپونه ټانکونه ورکی دا په حقیقت کې د ناټو د روسي ترمن جنگولی نو دوی وای چې څنګه کې دی شي هغه لوري ته د سلاساتو په سترګ باندې وکتل شي چې هغه خپل جنگ کوي نو دوی ناټو ته د یو سلاساتي او یا د سولې د کنټرولونکي طرف پسترګ نه ګوري بلکې د یو جنگي طرف پسترګ ګوري لدی کابل دوی وای چې د خبرې ته ضرورت نشته که د جنگ او د سولې خبرې کیږي دا مستقیما په میدان کې د روسي او د اوکراینیانو تر کنټرول لاندې خبره ده او د دې لپاره ضرورت نشته چې ناټو او یا د اروپا اتحادیه د سولتا ساتي ځواکونه راولي.
حسن صاحب دا مهال کوم پرمختګونه چې راغلي دي تر اوسه هلته څېړونکي په دې باندې څه وایي، مطبوعات څه وایي، څه نظر لري، څومره خوشبینه دي او خپله د روسیې ولس څه وایي، خلک څه وایي په دې اړوند؟
روسیې د ولسمشر له خبرو رانیولې د عادي وګړو پورې جنگ نه خوښوي، خو دوی وایي چې دا جنگ په موږ باندې تحمیل دی او دا ځکه تحمیل دی چې د ناټو حرکت د روسي سرحدونو ته او بل اخر بیا د اوکراین شمولیت دا زموږ ملي امنیت ته خطر و او بل خوا نه ناټو د ناټو په مرسته باندې هلته هغه نازیان قدرت ته ورسول شو په 2014 کال کې چې دا غي د اوکراین څخه د روسي ضد پلاتفورم جوړ کړی او دا هلته د روسي خلکو یا د روسي ژبو خلکو ژبه بند کړې و.
ډیره زیاته مننه حسن صاحب چې تاسو دی وی ته وخت ورکو په دې موضوع باندې خپل نظر مو سره شریک کړئ.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د پاکستان پوز د عاما اړیکو څنګه ای ایس پی آر مشر لیفټنن جنرال احمد شریف او د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوګټي تور لګولې چې بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس او چې کوم ریل ګاډي د پاغي باندې شوی بریټ تنظیمونکي په افغانستان کې ناستو او په هند باندې هم دغه تور لګولې ده. په داسې حال چې د افغان طالبانو حکومت د مخه د پاکستان د حکومت لخوا دغه بریټ کې د افغانستان لاسوخنه یا د هغې چې کوم ګوت نیول شوی و دغه غندنه کړې ده او واضحه کړې ده چې افغانستان د دې بریټ سره هیڅ تړاو نه لري. د بلوچستان اعلی وزیر او د پوز وایان ګډ خبری کانفرنس ته وینا چې کومه کړي په هغه د ډیو خبريال الیاس خان صاحب دا وخت مې سره موجود دی. غیر کله کو د اسلام آباد نه الیاس خان صاحب ستوري مشي
ډیر مننه
اشفاق صاحب مننه تاسو الیاس خان صاحب د پوز وایان او د بلوچستان اعلی وزیر سرپراز بوګټي چې کوم خبری کانفرنس ته وینا کړي کله هغه غټ کی راته وای
جی اشفاق صاحب دا بالکل دا پوز وایا سارا دا علاوه وزیر فراز بوکتی هم په دا غړ خبري کانفرنس کې موجود وو او هغه چې کوم تازه شمیرې د دغه پیښې ورکړې دي نو په هغه کې دا پوز دا ایس پی آر مشر دغه وینا وا چې کوم دا سلور سوا 25 سورلای په دا جعفر ایکسپریس کې سورې وي چې په هغه کې د اوس ویلې دي چې شپږ کسان پدې کې شوی دی چې پکې پړم بیزل پوز اومنلا اتلس پدې کې پوزیان یا اف سی چارواکی دی درې پدې کې د ریلوې پولیس والو او پینځه پدې کې عام سورلۍ وي. د دا ویلې دي چې مونږه په دغه کې په کامیابی سره دا داوی کړی چې درې سوا سلور پنځو سیر عملیات مونږه را خوشی کړی دي د تراګرو د لاسونو نه او و دې اوس هم ټپیان دي نو دغه کې دې شي چې دا خلکو په مرګ کې اضافه وشي او البته د دغه تفصیل بیا په دغه کې نه دی ورکړی چې د د په وینا څنګه چې د ریلوی چارواکو وړاندې ویلي چې سلور سوا سلویخ کسان په دغه ګاډي کې سوارو د کوټې نه چې کله دی روان شوی وو نن د دا ویلي دي چې دې کې درې سوا سلور پنځوس خومونګه را خلاص کړي دي په کامیابۍ سره او شپږ ویش دې کې مړ شوي دي نو بقایا چې کوم دې کې تقریبا پنځه سلویخ جوړی کې په کول د ډي جي ايس پي آر دا 15 سلوي خلک چرته دي او که د سلور سوا سلوي په حساب سره موږ وګورو نو دا 15 شپه ته خلک جوړيږي چې دا تر اوسه پور چرته دي. د دې تفصیل د پدې بریفینګ کې نه دی ورکړی او نه چا جرنالیست د دنه د پښتنه وکا چې آیا دا نور خلک چرته تللی دي.
الیاس خان صاحب ډیرو بخښسته د غشمیری چې کمیا دی کړلی نو د دې سره سم د بلوچستان چې کوم بیلې بلتون غختون کې بلوچ ډلې دی نغې هم یو بیانې جاری کړې غوې چې 244 امنیتي اسکر دي چې کوم په دغه پیښه شي په دې کې وجلې دي او ځن نور حمله د دې سره په ولقه کې دي. د پاکستان پوز وایان د سویل دي چې څومره اسکر لا نور چې کوم دغه وسلواله سره په ولقه کې دي کنه دغه عملیات سر ته رسیدلې دي او د کسان را خوشی کړی شوی د سې سویلې
جی اشفاق صاحب دوی چې کوم تفصیل ورکړی دی نو په کول د دوی چې ډېر په کامیابۍ سره موږ دا اپریشن ترسره کړی دی په دې کوم را کسان دغه تک یرغمال کړی شي د غټول موږ را خلاص کړی دی او هغه کې د دوی دغه ویناوه چې صرف شپږ کسان مړ شوي چې په 43 پوځیان دي نو چې کوم د بی ال ای دغه داوه ده نو هغه د تې خو پټه دغه خبره ده چې یعنی موږ په کامیابۍ سره په کای چې څومره په دغه گاډي کې خلکو اغه التن را خلاص کړی دي په دې کې زمونږ دائم ندی ویلي چې آی د بی ال ای د وی چې موږ 3 کسان وژلي دي نو په دغه چې کوم جګړه شوه ده نو په دې کې د پوز کسان هم وژل شي دي او کنه البته دا ویلي دي چې د شپږ کسان کم د بی ال ای راګرو وژلي او نو دا چې کله زمونږ ریسکیو یا کمانډوز یا هلیکاپټر کومه ای تحصیل ورته رسیدل نو دا غینه اوړان دي دغه کسان دي وجلیو او چې کله موږ اپریشن شروع کوو نو دا غي نرستو ډیر پتوندای سره دا تراګر وجل شیم دی او چې کم ندی وجل شوین او ال تنس غلی دی دي نو دا سوال نه پیدا کیږي چې هغه په دزان سره یعنی د غیرغمال دغه بوتلې وی
الیاس خان سب ویډیو غانې هم خبرې شوې دي چې کم خلک پاغي کې وجل شوې دي هغه هم خلکو قتل دی ګوري په سوشل میډیا باندې ټولنیز رسانیو باندې دا ویډیو غانې خبرېږي د پوز وایان او د بلوچستان اعلی وزیر په افغانستان او هند باندې ګوته پورته کړی چې ګینه دغه برید کون کی د دغه دوړو هوادونو څخه تربیه تنظیم شوې دي یا غیل خو غی سره رابطې شوې دي په دغه اړه باندې د کوم داسې ثبوت دغه میډیا تخکاره ک چې ګینه دغه ثبوتونه دي او د دې ثبوتونو په بنیاد دی دا خبره کوي
جیش فاک سے بالکل دای بازی ویډیو غانم نن دغه خوله او د دوی دغه ویناو چې هغه کې چې کم یو د اپریشن په وخت کې د هن لخوا خاص کر کم یو میډیا وارفیر شروع شوی او نو هغه کې د ارتفیشل انټیلیجنس د لارو باندې زړه ویډیو غان خوده کېدل او د پاکستان پر ضد یو زهریلا پروپاګاندا په هن باندې د تور لګولو چې د التنه کېدا او دغه تور یو ځل بیا ولګولو چې دغه قسمت راګر کارواینه په بلوچستان یا پاکستان کې د هند او د افغانستان لخوا کیږي او دغه ته د دوی چې کوم هندلرو یا چا سره تماس ونه په افغانستان کې هغه مشتو او هلته نو ته ټلیفونونه مونږه باقاعده ټیپ کړی دي او د دې ټول ثبوتونه مونږ سره شته دي س دغه ته چې کوم مړی او د تراګرو هغه سره فورټوان هم دوی او خادله او بیا د هن لخوا هم نن د خارجه دفتر وایان دغه قسمه خبرونه د پاکستان به بنیاد ګرځول دي پرون د افغانستان د خارجه دفتر وایان عبد القهار بلخی دغه قسمه د افغانستان په دې پیخه کې راوستل او یاد غته بلوچ چې بلتون خو خو ته د پټن ځایونه ور کول دا ټول خبرې به بنیاد ګرځول وي او ویلی چې پاکستان دی خپل داخلي چې کومه مسلې دي یا تونروي دا یا تراګري دا د هغه تورونه دي په نور هوادونو باندې نه لګوي دوی هند یو ځل بیا دغه تور لګولې دي چې ټول نړۍ ته پته ده چې تراګر د کم ځینا ملکونو ته لګل کیږي د تراګرو مرکز چې کم دي نو هغه کم یو ځای دي او پاکستان دي په نور هوادونو باندې د تورونو پر ځای په خپل ګریوان کې وګوري.
الیاس خان صاحب په سوشل میډیا باندې په مطبوعاتو باندې په مطبوعاتو کې بار بار دا نیوکه هم کیږي چې ګنې دی خو غونډي هوادونو ته ګوتې نیسي خود دی خپل چې کوم ځای موارده د خپل سرحداتو حفاظت کول دي او د خپل خلکو حفاظت کول دي چې کوم آئینی او قانوني موارده دي دی بیا د دغه زمواري په نه پوره کول باندې دغه حالات سره مخ شو بیا دغه وروستو دا داوه کیږي چې مونږه کامیاب عملیات وکړه کامیاب عملیات دي دغه ته چې په کومه کې مرجوب لو شي د خپل د پوز په کې بلاس کار مل شول دغه چې په کې عام خلک اوجل شول د گاډي ته په کې اور واچول شل په دې باندې سمره با سونه کیږي سمره خلک په دغه دغه کې او یا د دغه سي پښتنو ته کم جواب دوه ویلې په دغه خپل خبري کانفرنس کې؟
اشفاق صاحب د دغه پیښه نه رستو چې کم پر ټولنیزو رسنیو باندې بحث شروع دی، هغه د هټ سوال راوچېږي. نن بعضې هغه جرنلستان چې کم ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس ته ځي او هلته کې سخت سوالونه کوي، نو هغه نن په لیست کې دای نمونه نو او ای سره چې زمونږ خبرې وشوې نو هغه د مطبوعاتي کانفرنس ته نو راوستل شي وي. نو دغه قسمه سخت کوشچنې د دوی نه چې څوک یې نو بیا دوباره خپل مطبوعاتي کانفرنس ته مدرا غواړي. البته په ټولنیزو رسنیو باندې دا بحث کیږي چې په نومبر کې درې میاشتې وړاندې هم په کوټه چوڼای کې چې کله دغه تنه همدا سي د پوز الکار روانو په چټیانو باندې په سیول کپړو کې اون چې کم پلیټ فارم باندې ناشتو ال تکي بمی 14 شوی وا چې پکې د اتلسو اسکر په شمول شپږ خلک مړ شوی او د وش په تپاغه کې ټپیان شوی. دا غي نرستو جعفر ایکسپریس تړل شوی او پنځل شل ورځې وړاندې د ریلوی د چارواکو وینا ده چې دا دوباره شروع شوی او د پیښور او د کوټې ترمنځ او دغه دوی د اوس یا دغه ادارو باقاعده ناکامي بلی خاص کر شکم انټیلیجنس فیلیر وته وجه د استخباراتي ناکامي ده چې درې میاشتې وړاندې یو پیښه کیږي نو آیا په دونه ګڼ شمیر کې دغه خلک په چوټای باندې تلل باقاعده ټیک ته دای په سیول کپړو کې یا کار سنگو؟ نو د دوی د انټیلیجنس دومره کمزوري و چې دغه تنه آیا دغه تراګر دوی سره سوار شي دي یا هغه ته د سنگه پته و چې دونه ګڼ شمیر کې دغه پوزیان یا د اف سی چارواکي په دې جعفر ټرین کې دوباره زی او هغه ته دغه ټوله تابعا کړي و؟ نو دغه نیوه کې روانې دي چې آیا ول انټیلیجنس فیلور او خلکو ته نه خای او په نور هوادونو ته ګوتې نیول یا خپل هم هغه سپایان چې د ملک د دفاع لپاره جنگيږي هغه قربانیان ورکول؟ څنګه چې بی ایل ان ویلې دی او داوی کړی دا چې موږ ته اتل سلويخ ساته ورکړي او چیرې موږ سره زمو کسان مو نیولې دي نو تبادله موږ سره کوي او دوی د خپل کسانو قربانیان ورکړي آیې په موږ باندې مړکل او موږ سره خبرو ته کېنه ناستل.
ډیر مننه یا خان صاحب تاسو مننه
مننه ستاسو.
بلوچستان کې د بولان په سیمه کې د جعفر ایکسپریس د ریل ګاډي په پیښه کې د وژل شو تنانو د مړو خاورو ته سپارلو لړۍ روانه ده، خو د زنو وژل شو کسانو شناخت لا هم نه دی شوی او چارواکي شک کوي چې دا به ترخه ګروي. تفصیل له کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
چارواکي وی په وزلسو کې دوه د بلوچستان دی، یو د اورګاډي د پولیس عسكر شمریز خان په کوټه کې او بل بیا د امنیتي ادارو عسكر پیدا حسین د نصیر آباد په صوبتپور کې وخاورو ته وسپارل شو. تیر ورځ د ریلوی چارواکو داوا کړې ولا چې د پیښې لزای زخم مچته 25 مړي راوړل شوی وو، خو د کوټي د سنډمن روختون د پولیسو سرجن بیا وی چې تر اوسه پورې دلته 14 مړي راوړل شوی دي. په دوی کې د شپږو مړو پیژندګلوي نه د سوي. د بولان له د غزای زخه لس ټپیان هم د کوټ شار ټراما سنټر ته راوړل سوي دي. نور بیا په سیمه چروختون کې دي.
ابھی تک محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جس طرح وہ دیکھتا تھا نا، دیکھ کر انگلی کا اشارہ کرتا
تر اوسه پوره زدا محسوس هم چې خلکو ته په ګوته اشاره کولا ته لاړ شه. د خلکو لاسونه وتړل، تر اوسه پوره هغه زما د ذهن نه نه دی وتلی.
د پولیسو سرجن وی چې زیات شمیر مړي لری زخه په ډزو باندې وژل شوی دي. سرکاري چارواکي د هغو مړو تفصیل لانه دی ورکړی چې په سیمه چ روختون کې پراته دي. مرستندوی ډلې دا داوا هم کوي چې دوی د پیش پر ځای باندې تر سلو زیات مړي لیدلي وو، خو خپلواکو سرچینو بیا تر اوسه پورې د دې په خلای لانه دی کړی. د سیاسي ګوندونو بلوچ ملت پالوي چې د بلوچستان مسله سیاسي ده، د خبرو اترو لاري حل کېدای شي.
د بلوچستان حالت د نن چې کوم وزه ده مسلسل ځوانان حد رسیدلی دي، د نفرتونو د تیرو اویا کلونو راسي د بلوچستان خلک چې کوم چې د دې وسایل اسلام آباد او د ملک حکمرانانو په نورو صوبو کې خو د هغې څخه استفاده کوله، لیکن د بلوچستان خلک کې او د مروبي په حالت کې نن دې ځای ته ورسېد. د دې مسلو حل چې دی سنجیده خبرې اترې دي او د خبرو اترو د پاره چې دی هغه اعتماد سازي ده چې د بلوچستان خلک او د اسلام آباد په حکمرانانو باندې اعتماد وکړي او د اعتماد لپاره ورک خلک دي لاپتار میسنګ پرسنس دي دغه بازیاب سي.
ځایي چارواکي دا خبره هم کوي چې نن هلته له بولان څخه و مزدوران هم تښتول سوي دي. دوی د اوبو د زیرمې پر بند باندې کار کوي، نور تفصیل ورنه کړی. وبل لور ته بیا نن په دریم ورځ باندې هم د بلوچستان له نورو صوبو سره د اورګاډي سرویس ماتله وو. د کراچي بولان مل، د پېښور جعفر اکسپرس او چمن پسنجر ولاړ وي. حکومتي چارواکي وایي چې اوس هم هلته د پیش پر ځای باندې په شاوخوا سیمو کې پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د ترخګری ناسور ختم نکړي شه د ملک وجود ته خطر پیښې دی شي. هغه ویلی دی د ملک ټول سیاسي مشرتابه لبا کې ناستل او د چیلنجونو جاج اخستل وی خوای غټ چیلنج د اتفاق کمې دی. نور حال د ډیو خبري علي حفیظ الله ستوري شرانی د کوټې نوړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف پرون پر دیالس مارچ له مرکزی وزیرانو د پاکستان د فوز له مشر سره د بلوچستان د سرشار کوټی په سفر کې پوزی روغتون ته د ټپیانو پښتنې ته ورغلی. له هغه وروسته د امنیت په اړه ورته احوال وړاندې کړل شوی. له سیاسي او پوزی مشرتابه سره د غونډې پر وخت شهباز شریف ویلي د جعفر اکسپرس په پیښه ټول کام غمجن دی. هغه ویلي په اورګاډي کې تر 400 زیاته بے ګناه پاکستانی يرغمل کړل شوی او ډیری وژل شوی دی. د پاکستان پوز پر وخت عملیات کړي او 301 کم چلويشت يرغمل سوي ژغورل دي.
بلوچستان کی حکومت کو
ترسو پوری چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ترهګری په بشپړ ډول نوي ختم کړل شوی، په پاکستان کې امن نشیرات للی.
د چارواکو په وینا پر 11 مارچ سهار 9 بجې له کوټي څخه د پنجاب پینډي ښار لاري پېښور ته تلونکي جعفر اکسپرس مسافر اورګاډي باندې د ماسپشن په وخت کې د کچي زلي په بولان غرني ځسیمه کې وسلوال برید سوی وو. د پاکستان پوز داوا کړي په پیښه کې د عسکرو په ګډون شپږ بې ګناه خلک وژل سوي او په ځوابي عملیاتو کې درې دیس بریدګر وژل دي. تر دې وړاندې بلوچ وسلوال نه قانون ګرځول سوي ډلې بیلي پر اورګاډي د سوي برید ذمہواري منلي. شهباز شریف ویلي څنګه چې په کال 2014 کې د پېښور آرمي پبلک سکول له پېښې وروسته پر ملکی کچه ګډه ناسته سوي، اوس به هم هغه شان ټول ګوندیزه ګډه ناستي کوي.
لہذا آج
نن کتر هر څه زیاته د یو شی ضرورت دی، نو هغه د کامی یواله او اتحاد دی.
شهباز شریف د چا د نوم نه اخیستلو پرته ویلي په ملک کې د ترهګرۍ ناسور له هغه وروسته سر راپورته کړی چې په زرګونو طالبان خوشي کړل سوي. د پاکستان اوسنی حکومت د عمران خان پر تیر حکومت نیوکې کوي چې طالبان یې خوشي کړي چې ورسره په ملک کې ترهګرۍ زیاته سوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي ویلي په بلوچستان کې بلوچ وسلوال تنظیمونه او تحریک طالبان پاکستان په شریکه په نام نه کې لاس لري، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي او وایي هغه وخت یې له ټي ټي پی سره خبری اترې کړې خو وسلوالې بیرته نه دی راوستي. حفیظ الله ستوري شیرانای، وی او ای ډیوا، کوټه.
چارواکي وایي افغانستان سره په پوله پرته د پښتونخوا ناقراره قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې د یو جماعت دننه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د ضلع امیر عبدالله ندیم په ګډون باندې لږ تر لږه څلور تنان جوړ شوي. د ډیوه خبریال حمیدالله را سره اسکایپ دلاره ملم شي او تر کلی کو حمیدالله صاحب ستړي مشي
درمن.
حمیدالله صاحب که د پیښې وروسته حال را تر کوي.
اشفاق صاحب دا پیښه چې وانه دا د جمعې د منځ نه سات وړاندې شوی و. دا جمعه چې دا په اعظم ورسک بای پاس روډ باندې دی او دلته چارواکي وایي چې دا غړ نه و بدای وخت پر جماعت کې او دغه آی ډی بلاسټو چې کوم د جماعت مولا ممبر دی دغه سره خواته دغه چودیدون کې مواد کې خوذل شو. دغه د چودیدو سره د سنجتا سوویل د جنوبي وزیرستان د لندن وزیرستان سره د جمعیت علما اسلام ضلع امیر عبدالله ندیم او نور درې کسان په دې کې ټپیان شوي دي. په عبدالله ندیم باندې وړاندې هم بریدونه شوي او د دین وړاندې چې د جنوبي وزیرستان د جمعیت علما اسلام کم ضلع امیرو مولانا مرزا جان هغه هم په یو بمی 14 کې وجل شو. دا غي چې کوم تاسو ته ویل چې دا چارواکي دا وایي چې روستو بیا هغه د لټنې عملیات هم کړی دي او بیا د زین چې کوم دا بمی 14 شواهد دی هغه هم راټول کړی دي. خدای دا خبر دا و چې چارواکي وایي چې په دې کې زیان څه زیات نه رښوي چې په دغه وخت کې د خوش قسمتې سره په جمعات کې ګڼه ډیره زیاته نه و. د دین علاوه تاسو ته ویم شپږمن صاحب چې روستنی معلومات دا دي چې په د مومند ضلع په صافی علاقه کې هم د اف سی ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ د نښتې راپورونه راغلي دي او چې کوم ابتدایي معلومات دي دغه سیمې نن دا ویل کیږي چې په دغه جړب کې چې کوم د وسلوالو او د اف سی ځواکونو ترمنځ شوی دی په هغه کې د اف سی دواس کر وجل شوی دی یو پکې جوړ شوی دی. دغه رنګ دا هم چې کوم سرچینې دی هغه وایي چې په دغه برید کې د پنځو پورې او ځنې وایي چې د دوو پورې وسلوال چې کوم دی هغه هم وجل شوی دی. خو تر اوسه پورې نه وسلوالو او نه د کوم امنیتي ځواکونو دی داغوی کوم ویان په میډیا کې د دغه برید په پخلی کړی دی خو دغه ابتدایي معلومات دي چې دا رسنۍ پیښه ده.
احمد الله صاحب د صوبایي حکومت لخوا په دغه پیښو باندې کم غبرګون مخې ته راغلی دی، کم خبري کانفرنس یې کړی دی، کم امنیتي ګامونو د پورته کولو خبرې کړي که نه داسې څه نشته؟
که تاسو وګورئ نو په ټوله پښتونخوا کې خاص کر لا په جنوبي ضلعو کې او په پخوانو قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راسې د امنیت حالات چې کم دي هغه ورځ تر ورځه خرابېږي. یوازې په دې میاشت کې تقریبا د اتو نه زیات بریدونه شوي دي او تقریبا د مارچ په هر ورځ باندې د نامنې سپې خښوي ده. په دې کې ځانوجونکي بریدونه هم شوي دي، په دې کې په موزی اسټابلیشمنټ باندې په بنو کې خاص کر لا پرون په چکم اعظم ورسک سر نږدې سیمه د جنډولا په مکین روډ باندې په هغه باندې هم په فوزي کلا باندې اٹیک شو. ډیر زیات امنیت مسلې چې کم دي هغه خاص کر په جنوبي ضلعو کې ډیر زیات را روانې دي. دلته چې کم سیاسي ګوندونه دي خاص کر چې د اپوزیشن کم سیاسي ګوندونه دي هغه او صوبایي حکومت باندې دغه تور لګوي چې هغه غني اغه شان حکمت عمل نشته دی. اغه شان د حکومت چې کوم خاص کر لا د بدامنه خلاف چې کوم کوشش دی یا چې کوم جنگ دی پاره کې دغه اونرشپ نخکاری دا چې کوم الزامونه دین دا صوبایي حکومت هم او مرکزی حکومت هم په یو بل باندې پرې تیر ورځو کې لګولې دي. که تاسو وګورئ نو صوبایي حکومت د وزیر اعلی په مشرۍ کې خپل اي پي سي کانفرنس په ورسته وګړي دي اغه خپل پلویان ډلې چې کوم ډیر زیات مشهور ډلې نه دي یا ډېرې پیژندلې مذهبي سیاسي ډلې نه دي غیر اغوختې دي. دغه شان گورنر چې د وفاق نماینده دی هغه هم د نامنې په سر باندې پوخې او خپل غونډه کړې ده. که تاسو وګورئ د بنو د لوی واقعې نه پس چې کوم کې تقریبا د اتلسو پورې خلک وجل شوي وو، آرمی چیف هلته تللی وو، هلته عسکرو سره ملاقات هم کړی وو، بیا یې دغه ژمنه هم ښکاره کړې وه چې ګنې هغوی به راته د نامنې خلاف دا جنګ چې کوم دی دا وړاندې بوزي. خو تر اوسه پورې دا چې کوم ټول سټیک هولډرز دي هغه صوبایي حکومت دی که مرکزي حکومت دی او که ځواکونه دي څوک چې دا جنگ کوي دا هغوی په منځ کې څېړونکي دغه وایي چې کوم پکار کوآرډینیشن دی یا چې کوم یو مشترکه کوشش دی نو هغه نه ښکاري. صوبایي حکومت په مرکزي حکومت باندې د ذمېواري نه پوره کولو الزام لګي او مرکزي حکومت په صوبایي حکومت باندې د خپل امن د ساتلو د ذمېواري نه پوره کولو تورونه لګي.
حمید الله صاحب، یو وخت کې د عوامي نشتل ګوند غړي په هدف کېدل پاکستان کې او په نږدېو کې مونږ کتلې دي د نوخار چې کومه حقاني مدرسه د هغې مهتمم یا مشر په یو برید کې سره د ځینې نورو کسانو وجل شو. دغه شانته کې په باجوړ یو میر نورو سیمو کې هم د جمعیت العلماء اسلام ډلې چې کوم مشران دي هغه په هدف کړی شو. دا چې نن کومه پیښه په جنوبي وزیرستان کوز کې شوې ده په دې کې هم دغه ګوند یو کس په هدف شوی دی. داسې کوم بیان د دی لخوا مخې ته راغلی دی چې دغه بریدونو تر شا داسې کوم وجوهات دي چې دغه ډلې په هدف کیږي بالخصوص جی یو آی؟
که تاسو وکتل په تیر وخت کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند خلاف چې کوم زیات تر بریدونه شوي چې د دوی ورکران ته وجل شوي هغه زیات تره د باجوړ په ضلع کې شوي. هلته د یو غټه پیښه شوې وه چې پکې د دوی د ځوانانو په کنونشن باندې برید شوی و، پای کې ډېر زیات خلک نو دغه رنگ د دوی شکم خاص کرله د پاټه پیژندلی غړي دی په دغه سل لګي پای باندې وخت په وخت باندې بریدونه شوی دی. د حقانی مدرسې د اٹیک نه بعد مولانا فضل الرحمن سوروز پس الته ورغلی او هغه په خپل خبرو کې ډېر خرجنه خبرې کړې وي او هغه چې کوم اشاره کولې نو هغه تاسو خیال کړی د باجوړ چې کوم اٹیکونه هغه زیات تر داعش منلی په خپل خبرو کې مولانا فضل الرحمن هم دغه په اشارو کې زیات تر هغه طرف ته اشاره وا او خو واضح څه ونه ویل. څېړونکو دا وایي که تاسو وګورئ نو په مدرسو باندې مخکې یا په جماعتونو باندې د ناامنۍ او بدامنۍ چې کومه په تیرو لسیزو کې چې کومه لړۍ وه پای وخت کې هم ډېر بریدونه شوي. دلته په پېښور کې هم شوي وو، په درادم خیل کې په جومات کې ډېره لویه دمکه شوې وه، دلته په امام بارګاه باندې هم شوي دي، په مزارونو باندې هم شوي دي. خو څېړونکي د مولانا فضل الرحمن چې کوم په جامع حقانیه کې د رستنې بیان وو هغې ته په کتلو سره او بیا چې کوم دلته د نامنۍ او د بدامنۍ چې دا کوم روانه سپده د دې چې کوم ډایمینشن او نښې ګوري نو هغوی دا وایي چې کنې په دې کې چې کوم دا جوماتونه په نښه کېږي یا د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو پلویان په نښه کېږي نو په دې کې مسلکي او فکري او فقهي اختلاف چې کوم دی دا پکې ډېر څرګند ښکاري.
ډېره مننه حمیدالله صاحب تاسو.
ډېره مننه پاتې.
قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار هم هغه سی په یوشتمه ورځ باندې هم بند پراته ده. افغان جرګې د پاکستانی جرګې د زنې غړو په نمونه باندې اعتراض کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت تر ټولو ستره لار ده، دغه د تورخم لار ده چې د مسافر او مال وړونکو گاډو لپاره په ممکنه توګه تړلې شوی. د ډیو خبريال افری شنواری را سره دا وخت د سیمې ملګری د ورتار کله کو شنواری سره ستړي مشه مننه شنواری صاحب د نننې ورځ حال را کوي چې په خبرو کې کم پرمختګ شوه دی د لارې د خلاصې دوه په اړه باندې کم داسې پریکړه د دوړو خو له خوا داسې کم مسی بیان راغلی په دغه
اشپاک صاحب د خبرو اترو لړۍ د نهم مارچ نه شروع شوې وه او په هغه کې د افغانستان د ورسونو مشرانو او سوداګرو پاکستان غړي نه هم کامی مشرانو او سوداګرو د مارچ په نهمه باندې په تورخام کې پاکستان غړي ته ناستر شوې وه. په هغه کې پاکستان هغوی ته درې مهمې خبرې مخې ته ایښې وې چې اوربند وشي، لاره دې پیاده خلکو گاډو د پاره خلاص کړی شي او په لانجمنه پوسته باندې د اختر 15مې ورځې پورې کار ودرولې شي. افغانستان د جرګې غړو وخت وختایو د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره او دوه ورځې وړاندې د مارچ په 12مې نیټه باندې ماسپښین 3 بجې وخت ټاکل شوی د جرګې دویم پړاو لپاره او دغه جرګه په عین وخت باندې د زنګ او افغانستان د ځینی مشرانو لخوا دغه یو خبر مخې ته راغی چې په دې جرګه کې نوی تنان اچول شوی و چې هغوی د تجارت او روزګار او د تورخام پولیس سره هیڅ تړون نو په دې وجه باندې دغه جرګه د ځان ښکار شوې ده. د جرګې غړي دا وایي چې په روانو دوه یا درې ورځو کې امکان شته چې د جرګې بل پړاو وشي او ناسته وشي او په دې باندې بحث وشي. تر اوسه پورې د لارې د خلاصېدو په اړه باندې نه د افغانستان حکومت او نه د پاکستان حکومت له اړخه داسې یو رسمي بیان راغلی دی چې ګنې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس یا درې ورځې پس به دغه لاره خلاصېږي.
شنواری صاحب د پولیس دواړو خواو ته د عامو خلکو چې دغه کم په دالار باندې د اوړېدو لپاره راغلي دي یا کم ګاډي ټرکونه ولاړ دي دغه څه صورت حال دی؟ دغه خلکو په دې روژې میاشته او دغه 14مه 15مه روژه ده، نو دغه خلکو څه حال دی؟
اشفاق صاحب دوړو خو ته چې کوم ګاډي ولاړ دي د سره په سرکونو شمیر کې ډرایوران دي، د سره سره مسافر هم رئیسات دي، د غړي ته مسافر ډېر رئیسات دي چې هغه افغانستان ته وختل غواړي، د مسافرو سره ناروغان هم دي په ګاډي شمیر کې چې هغه هم وختل غواړي او بیلابیلو ناروغي ښکار شوې دي. دا ک ډرایوران دي او کوم مسافر دي ک ناروغان دي بیلابیلو ستوندو سره مخ شوې دي. مسافر سره خطر دی پورې چې د خرڅې پیسې هم خلاصې شوې دي، د سرپنا یا د سر پټولو ځای هم وسره نشته دی، داسې کوم ډرایوران وګورو غوی په لارو کې ودریدل دي او په داسې ځایونو کې دي چې هلته هوټل سہولت نشته دی، هلته د روژماتي او د پیشنمی سہولت نشته دی. دې سره سره هغوی په گاډو کې د مالونه پراته دي، شپېته شپېته او یا پنځوس پنځوس ټنه، او په پګاړو باندې هویم گاډو باندې هویم ډېر زور دی، نو ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. او هغوی همدغه فریاد کوي چې مونږ ته دې لار خلاصه کړی شي چې مخکې مزه وکړو.
ډېره مننه شنوري صاحب، تاسو
مننه.
په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي چې په داسې حال کې چې د روجي میاشت روانه ده او اختر په سر دی، او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو اعلان د وتلو سره سم دی د مشکلاتو سره مخ دی. افغان کډوال وایي چې د مارچ یو دیرشمې پورې د حکومت مهلت ډیر لنډه موده ده، په کوم کې چې دوی نشي کولای کډې بار کړي. د ډیو خبریال عثمان خان دغه نور تفصیل تاسو وایي.
د پیښور په ناصر باغ روډ د افغان کډوالو کیمپ په دې هدیره کې د 90% نسیوا قبرونه د افغان کډوالو دي. خو د کیمپ ځینې استوګن وایي چې د ژوند نږدې 50 کلونه یې دلته تیر کړو، اوس مجبور شوي چې د پلار نکاح او نورو نازولو سلی پرېږدي او خپل هیبات تستانه شي.
دا هدیره چې ده چې سدي دا ټول ماجر دي، ټول افغانان دي، او زموږ خپل والد صاحب هم دلته ښخ ده، اورونم دی، تری زمنم دی، بچیانم دی. خودل دد سه بوله چې ډیر کسان د موږ د ادرا د موږ له خلکو نه ډاکه ماجرونه.
د پاکستان حکومت تیر هفته اعلان کړو چې د رواني میاشتې مارچ د 18 نیټې پورې به افغان سټیزن کارت لرونکي کډوال د هیواد اوزي، د کوم وروسته به پر ضد اپریشن شروع کولی شي. د پاکستان مرکزی حکومت چارواکي وایي په روانو حالاتو کې ضروری شوی ده چې افغان کډوال افغانستان ته بیرته ولېګل شي.
تاسو د خپل کوټه راخسته موږ په څه تاسو وزي څه شول موږ خپل ټول مشکلات تاسو ته ویل چې موږ مشکلات دغه دي. اول پوه شو چې دا خلک وزي هم د روزه کم د روزه کم د څه خلک دي چې موږ سره وي تماس نسی چې یار زم په موږ باندې خپل عزت ګران دی، موږ ځان به عزت کنه ورکو، موږ وزو دی په کوم لاره لړ شي. تور هم کې جګړه ده، لانجه روانه ده.
دا یو ان ایچ سی آر د لوري د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د وستلو په حق له په باضابطه توګه کوم بیان مخه ته نه دی راغلی. د یادې ادارې شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې 8,80,000 ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال آباد دي، په کوم کې د ټولو نه زیات کابو 52% خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو شمیره 14,00,000 ده، او دوی ته حکومت د روان کال جون میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړي. قانون پوهان وایي د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو د وستلو فیصله د اساسي قانون نه سرغړونه ده.
زمونږ کوم نړیوال قانون تر څو پورې خبره ده د افغان ریفیوجیز په دې ایشو باندې ګورنمنت اف پاکستان، ترانزیشن ګورنمنت اف افغانستان او یونیسیر په منځ کې په 1993 کې یو پراپر ټریپارټایټ اګریمنټ شو. دا غي اګریمنټ مطابق په دې ملکونو کې سنگل هینډډ یو خود مختار نه دي، اتورایز نه چاغي جديد وخلو فیصلو کې. هغه مطابق د آرټیکل 14 مطابق یو پراپر کمیشن به جوړیږي. هغه کمیشن بعد دا ګور چې کوم فیملی پاکستان کې اوسېدل غواړي او کوم خپل تل غواړي ولنټری بیس باندې کاغی لاړ شي خوتلې شي او په زور باندې دلته لګلې شي.
د پاکستان حکومت ویلی افغانستان ته تلونکي کډوالو ته د بیرته ستنېدو لپاره مناسب وخت ورکړل شوی، او دا چې کډوالو سره به ناوړه چلن نشي کولی او د خوراک ترڅنګ به ورته طبي مرستې ورکولی شي. په ناصرباغ روډ آباد دغه افغان کډوال وایي دوی نور په روانو حالاتو کې د پاتې کېدو جوګنې دي.
دغه کې دغه موږ خپل روم دا بس له خیره نیت هم کړی دا، او بس لاړ شو په خیر سره په عزت سره. سبب به عزتي زو دا به عزتي د مقصد یادرته وای او زاس کار درته ولاړی چې وزه بس کړه بارکا.
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه وستلو لړۍ په کال 2023 د نومبر په میاشت کې شروع کړې وه، او د 400,000 نه زیات افغان کډوالي وستلي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی. د ښځو او ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیم ساحل پر راپور کې ویلي شوی دی چې کال 2014 کې د پاکستان د نن په ښځو د جنسي تیری او بدني تشدد وجنو اغوا او ناموس بینم او ناموسي وجنو 15,253 پیخ راپور شوی دی. ماهرین وایي چې ترسو ښځه د ژوند په هر میدان کې خپلواکه شوې نه وي تر هغه به دوی د تشدد پیخې په دوی باندې به د تشدد پیخې ختم نه شي. د دې خبریال ارشد حسین یې نور تفصیل د اسلام آباد ته استوي.
د غیر دولتي تنظیم ساحل پر رپورت کې ویلي شوی تیر کال د خزو د قتل 1303 اویا د یغوا 945 د تشدد 415 اتیا د جنسي تیرو 411 او د ځان وجنې 433 پیخې رپورت شوی دی. د رپورت تر مخه د خزو پر ضد د تشدد 411 فیصدي پیخې په پنجاب 15 فیصدي پیخې په سند ایالت کې 2 فیصدي پیخې په خیبر پختونخوا 2 فیصدي پیخې په اسلام آباد او د غراز 2 فیصدي د پیخې په پرلپسې ډول بلوچستان کشمیر او گلګت بلتستان کې رپورت شوې دي. د خزو د حقونو فعالان وایي د خزو خلاف د تشدد رجحان تر هغه نشي ختمې دي تر سوچ پټولنه کې پراخه بدلونونه را نه وستل شي
کې بچو کا کتنا نقصان.
کله چې د یوې مور سره زور زیاتی کیږي نو د هغه بد اثر په بچانو هم پریوزي. د سره ماشومانو ته دوه درې قسمه نقصان رسی. هغه چې دا ویني نو چلوي بیا هغه عمل هغوی پخپل هم کوي. بیا ګرانه شي چې په ټولنه کې بدلون راشي.
په رپورت کې ویلي شوی چې په صنفي بنیاد د تشدد د پیښو څخه ښکاري چې په دې ټولو پیښو کې د 15% اغیزمنو کسانو عمرونه د 18 کلونو نه کم وو. او وایي شمیرې په ګوته کوي چې د تشدد ښکار 21% ښځې چې عمرونه 13 کاله دي په پرله پسې ډول د بد چلند د زیات خطر سره مخامخ دي. ماهرین وایي پاکستان کې پر ریاستي او ټولنیز کچ د ښځو په اړه بیانیه بدلیدل پکار دي. په دې بیانیه کې د ښځو د حقونو خبره کې خود اختیار خبره نه کیږي.
په دې بیانیا چې کار وشي، تعلیمي نظام کار وشي، په سیاست کې خزی راشي، مترکی سوچ زیات شي، بیا به او د خزی اختیار ومنل شي، بیا به تشدد هم کم شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په برني ایوان سینټ کې منظور شوی قرارداد کې راغلی حکومت د میرمنو لپاره د کار موقع ډېرې کړي، د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او خزو ته د اجازه ورکړي چې د خپل صحت په اړه خپل پریکړه وکړي او د کم عمرې په ودونو د بندیز ولګوي. د خزو د حقونو فعالان وایي که څه هم په پاکستان کې د خزو د حقونو په اړه په مرکزی او صوبایي کچ قوانین جوړ شوی دي، خو د میرمنو پر ضد جرمونو کې د سزا کچا لا هم ټیټه ده.
اگر اس کی آپ کنویکشن ریٹ دیکھیں
کپا دی ٹولو کیسونو کی دا سزاگانو شرطا او قتل چی نو دا دا یو فیصد نا ہم کم دا. دا دا پاکستان دا عدالتی او انتظامی نظام بد صورتحال پا گتکوی دا سزاگانو کچا یو زائی دا یو فیصد نا کم اخکاری بل زائی یو فیصدی او چرتا زیادہ نا زیادہ دا کچا یو اشاری پنز فیصد اخکاری.
د ساحل په دې رپورت کې راغلی چې د خزو خلاف د تشدد او تیریو ټولو رپورت شو پیخو کې ککړ 34% کسان د هغوی پیجنګلو وو. په 14% پیخو کې د هغوی خاوندان ککړ موندل شوی او په 12% پیخو کې ناشنا کسان ککړ وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه سره د خپل همکارانو تاسو نخل اجازه خو یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نوري خبرونه راپورونه مرکه او تازه خبرونه تاسو لپاره د ډیو په پاڼه www.radio.com باندې سلوي ساته پراته. دا شانت پټول نه زره سنوي انستګرام، فیسبوک، یوټیوب باندې هم او په ایکس دا معلومات تاسو لپاره د ډیو په پاڼه باندې دغه د پراتین خو مخه دغه تر صحیح کې دغه راپورونه مرکه او تازه خبرونه وګوري، ویل ولي وی اوري او دغه نه زده کړو. زه سره د خپل همکارانو سره مخلم اجازه خوش کولري. الله فمان.
Thank you.